یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و بری چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او جاپان مشران د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل له خبرونه اوروي.
لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید، او د روسیې او جاپان مشران نن په مسکو کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به دوی اسناد څیړل کیږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیسته پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، د یکشنبې تر ورځې پورې 13 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید. اجرایه ریاست په یو خبرپاڼه کې وایي ښاغلی عبدالله به په پرانیستون کې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبرپاڼه زیاتوي چې اجرایه رئیس به د یو شمیر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داوس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 2 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داوس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د ماشومانو د ګزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 15 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین پرون پیل شو او د 12 ولایتونو په هغو سیمو کې به چې د پولیو خطر پکې زیات دی تطبیقیږي.
سوئیلی او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 13.4 میلیونه د 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
ښاغلی راسخ وایي د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له مخالفینو سره توافق شوی دی چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې چې 9 یې په کندهار، 4 په هلمند، 3 په کونړ او پاتې په اروزګان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې وي ثبت شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وای غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لامس وړ او لوړې کچې ته ورسوي او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکی همکاري او پنګونې په ازبکستان کې پراخ شي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه شته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د پارلمان له رئیس ولفګنګ شوبلی سره هم وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د دې دې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک لخند سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پر نوویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي لخپلو ملي ګټو تیر شي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل شوي دي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی ایبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراتی دي د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړي. او اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه برکسل کې دا غرض د روسیې د دې څلورو اتباو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یو سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړي او د ویزو بندیز پرې ولګاو. دا خبرونه
احمد تکلو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترمپ د ادارې دریځ ته په پام سره آیا پاکستاني چارواکي به وکولی شي چې له د یو تفاهم سره سم افغان طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د حکومت اجرایه رئیس د سویس د دوس په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن سویس ته ورسید.
ډاکټر صاحب هلته نن په دغه مجمع کې سویلي آسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو او همدارنګه په سوق نړۍ کې د سولې او پخلاینې په اړه ویناوې وکړي.
د کندهار سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي.
زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنی دا زموږ میوه نورو مملکتو ته چې د افغانستان په نامه ولاړ شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په موسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانګمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه از نوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې طالبانو د استاذ او د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاترمنز ورسته یو خبرو ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنز د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې د افغان حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. د کابل استډیو زما همکار اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. همدا څو شېبې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دغه ناسته لا هم جریان لري. وی ویل چې دوی له زلمی خلیلزاد نه هیله او خواهش لري چې دغه ناستې چې کومې پیل شوې دي دغه ناستې باید دوامداره نه شي او د دې په ځای باندې باید هڅه دا وشي چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي، ځکه د نوموړي په وینا په دې کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو همدار د امریکا د درې واړو خیر ده. دا کانفرنس لا هم جریان لري. نور جزئیات به ورسره اوریدونکو سره شریکو. لدین وړاندې د لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایه ریاست تم خودلی چې دغه ناسته چې جریان لري د قطر ناسته دا به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لامل وګرځي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل امدګي خودلی وي. نوموړي ویلي دا هم ویل چې وسلوال طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسؤلیت دی او رواني حل ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر چا سره کېږي خو د سولې په برخه کې وروستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ناسته او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناستې دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استاد ترمن د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې 13 ورځې پیل شوې دي او ویل کېږي دا چې نن هم جریان لري. وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجید دی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دا خبرې 13 ورځې پیل شوې. که څه هم دغه ناستي جزئیات تر دې دمه نه دي پډاګه شوې خو د طالبانو یو سرچینی پرون د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د 13 ورځې خبرې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکز وي. دا غو مسله ده چې مخ کې د طالبان یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړي و مسله یاد کړی و ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده په نورو هیوادونو د حملو لپاره د اړې پتوګه کار ناخلي. هغه دوه موضوعات چې دواړو لورو په خطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړی و چې په بل غونډه کې به پرې بحث وشي. په دوه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د 13 ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي سرګند. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیزا چې د خپل لیدونکو کتونو لند جزئیات د ټوئیټر لاره رسنیو سره شریکوي د دې خبرو په اړه سندي ویلي. خو د دوهې لناستي وړاندې په اسلام آباد کې چې کومه ناسته د پاکستانی چارواکو سره شوې و پاغه اړه خلیلزاد په خپل ټوئیټر پاڼه کې په پیغام کې ویلي چې د افغان سولې د پرمخړلو د لپاره د پاکستان اراده استایلې و ویلي چې هر څه په سم لوري باندې روان دي او د پاکستان لوري چې کوم اقدامات دي هغه خامخا خې نتیجه ورکوي. بلې
بلې اکرام صاحب تاسو د زلمی خلیلزاد د ورستي ټوئیټر یادونه وکړه چې اسلام آباد ته د سفر په پای کې ویلو چې ګټوري خبرې له پاکستانی مشرانو سره درلودې. خلیلزاد پرون یوشتم د جنوري او د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړي اعلانې مخې د سفر پرون پای ته رسیده خو بیا هم هغه د دوه ته تللی دی او پرون یې د طالبانو له استازو سره کتلی دی. معمولا خلیلزاد چې د سیمې ته تللی او د چارواکو سره د مختلفو هیوادونو خبرې کړي دي بیرته کابل ته راغلی او د خپلو لیدونکو کتنو جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي. آیا افغان چارواکو څه ویلي چې خلیلزاد به بیرته له دوحه نه کابل ته راشي او افغان چارواکي به هم له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو له جزئیات خبر کړي کنه؟
فریدون خوزون امدا پښتنه تر ما وکړه غو ویل چې د اسلام آباد د ناستي او د قطر د ناستي جزئیات خامخا افغان حکومت سره شریکيږي خو په دې اړه معلومات نه درلودل چې هغه به بیرته افغانستان ته راګرځي او کنه له هغه ځای به سیده امریکا ته ځي.
بل ډیر مننه اکرم الله اکرام د ازادي راډیو خبريال چې په قطر کې د طالبانو د استاذ او د امریکایي چارواکو ترمنځ د ورستو خبرو په اړه د افغانستان د حکومت دریز هم د دریز په اړه نور معلومات را سره شریکول. حکومت اجرایه ریاست د خبرو ته هیله مند چې وبکولی شي په پایله کې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. دغه موضوع چې تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو او د غراس په خپل خلیلزاد هم هڅه کوي چې دغه خبرې تر دې حده ورسوي چې دواړه لوري مخامخ خبرو ته کینی خو وسلوال طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د طالبانو دغه خبرو ته د طالبانو د اماده کولو لپاره په ورستیو کې له پاکستاني چارواکو سره هم یو شمیر لوړپوړو د خلیزات په شمول یو شمیر لوړپوړو امریکایي چارواکو خبرې کړې دي. یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په ورستیو کې پاکستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دریز یو څه نرم شوی او امریکایي لوري ډېر هڅه کوي چې پاکستاني چارواکو سره د تفاهم پر مټ افغان طالبانو سره د سولې یو تړون ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې مو وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په پای کې دغه سفر له بریاو ډک بللی او اسلام آباد ته ورغلی. مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګرهم بیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان هم ستایلی دی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ به دې ته وهڅوي چې له عمران خان سره وګوري. نور جزئیات د اجمل ان پر راپورټ کې اوري.
مخکخ جمهوری غوښتون کې امریکایي سناتور لنسی ګراهم په ورستوي کې په اسلام آباد کې او هلته د دې هواد صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ترامپ دوه ورته شخصیتونه وبلل. نو مولوی ویل فکر کوي چې کچیر دواړه خپل کې وګوري له یو بل سره جوړ راتلای شي. ګراهم د افغان او پاکستانی مشرانو سره د ترامپ د لیدنې وړاندیز وکړ او همدارنګه یو ویل پر واشنگتن بل پاکستان سره د آزاد سوداګرۍ یو هوکړه لیک ته د رسیدو ټینګار هم وکړي چې د د په وینا به د اسلام آباد لپاره لوبه بدلون کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې خپل څلور ورځنی سفر له لاسته راوړنو ډک بللی. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په لړ کې له هند، چین، اماراتو او افغانستان وروسته پاکستان ته تللی وو او دغلته په تیرو څلور ورځو کې د پاکستان د بیلابیلو ملکي او پوځي واکمنو سره خبرې اترې کړې. د نړیوالو اړیکو افغان شنونکي انتظار خادم وایي لنسی ګراهم د پاکستان په اړه وخت په وخت انتقادي نظر لرلی خو اوس یې ژبه تر پخوا ډېره نرمه شوې او دا د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکارۍ ته د امریکایانو د لیوالتیا څرګندونه کوي.
ګراهم د ترامپ سره نږدې دی. پخوا ګراهم د پاکستان په اړه باندې جان مکین متناقض دریځونه لرل. دا ځل یې لهن بدل دی. کله چې وی چې زبد عمران خان او ترامپ ترمنځ ملاقات زمونه برابر کما زبد واشنگتن او پاکستان ترمنځ د فری تجارت یا فری ټریډ زمینه مساعده کنده په خپل ذات کې د امریکا انعطاف خې د پاکستان پر وړاندې باندې سولې ته د واشنگتن میشتو ډیر زیات اعلان خې.
د خغلی خادم په وینا پاکستان بخامه خاصه کوي چې د افغانستان په سولې کې خپل رول مهم او له امریکا امتیازات او ګټې ترلاسه کړي. خو د په وینا امریکا چې له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د ایستلو یو معقوله لار لټوي خای هیڅ داسې امتیاز شي د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نوي پاکستان ته ونه مني. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز سرپرست حکمت الله عظیمی هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو سره د پاکستان په اړه امریکایي چارواکو دریز نرم شوه. د نوموړي په وینا ان خپل خلیلزاد چې په افغانستان کې د پاکستان د پالیسیو سخت منتقدو اوسې د دې هیواد په اړه لهجه نرمه کړې ده.
د دې لپاره زما فکر دا دی چې خلیلزاد یا امریکا دا درکړې ده او د نتیجې تر شدلې دي چې د پاکستان نه بغیر د خلیزاد هڅې د سولې لپاره کامیاب کېدلی نشي او کچېری غواړي چې طالبان مذاکرات سره ولي باید پاکستان حکومت واخلي. دا غوښتنې باوجود نه کیږي او دا لا تر هغه ډېر وخت تر پخوا مخکې لا ډېر کوي شوی دی. کله چې دغه د ابوظبي مجلس یو نه د ناکامۍ مخته ولاړی او بیا وروسته د جدي غونډه او د قطر غونډه دا لاغوش
ولې حکمت الله عظیمی هم په دې باور دی چې پاکستان ټول هڅه کوي سو د افغانستان په سولې کې خپل رول مهم کړي. کوم غوړې خبرداري ورکوي چې کله افغانستان د سولې په برخه کې وازی د پاکستان پرول حساب وشي د خید امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي خو د افغانستان جګړه نشي هوارولې.
دوه جنگ دی، یو د امریکا جنگ دی بل د افغانستان جنگ دی. د امریکا جنگ امکان لري چې د طالبانو سره په سولې کې خلاص شي او که چېرې د امریکا غواړي چې خپل جنگ خلاص کړي په افغانستان کې د دې امکان شته. مګر که غواړي چې د افغانستان جنگ حال کې زه فکر کوم دا به د پاکستان د طریقې واز نشي کېدلی. دا نور هم کورنی کار ته ضرورت لري او ډیر وخت او زمان ته ضرورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ونی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې وي او هغه ته یې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. ویل کېږي عمران خان دا بلنه منلې خو چې کله به کابل ته سفر وکړي څرګندنه ده.
د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره پر پاکستان د امریکا د فشارونو په باب مو تحلیلي مطلب واورید. او اوس هم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
په ننګرهار ولایت کې یو شمېر خصوصي تولیدي فابریکې د برېښنا، امنیت او ځمکو له نشټوالي شکایت کوي. په دغه ولایت کې د اوسپنې د ویلې کولو یوې خصوصي فابریکې مرستیال انجینیر بختیار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې حکومت د دغو فابریکو ستونزو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د نوموړي په خبره په دغې خصوصي فابریکه کې ورسره شاوخوا له 500 تر 600 کسان په کار بوخت دي، خو که دغې برخې ته زیاته پاملرنه وشي هم به اقتصادي فعالیتونه زیات او هم به خلکو ته کاري زمینه برابره شي. د بادغیس ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال په دې ولایت کې د وچکالۍ له امله د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال له دغه ولایت نه 24,000 میټریک ټنه پسته ټوله شوې وه، خو سږکال د وچکالۍ له امله د اندازه 21,000 میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. د ښاغلي طیب په خبره اوسمهال د ټول بادغیس ولایت په کچه په 10 هکتار ځمکه کې د پستو ځنګلونه شته او له دغه ولایت نه هر کال زیاته پسته د هېواد د ولایتونو سربیره عربي اماراتو او هند ته هم صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,240 افغانۍ، یو 3.5 بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 1,000 ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله، 1,000 هندي کلداري 1,015 افغانۍ او 1,000 پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دي راډیو واورېدل. اوسم یو نړیواله موضوع دی: روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په موسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د موضوع زموږ همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی، په سټډیو کې راسره دی. فریبا جان، د دواړو مشرانو په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ ښکاري؟
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل چې روسیه او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر سي. هغه زیاته کړې چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې شاید د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل سوي دي او وایي چې که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي، نو ښاغلی آبه به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د کابینې د دارلن شا مشر یوشی هاید سوګا د جنوري پر 22 ویل چې د جاپان حکومت هیله مندي چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به رغونکې خبرې ولري. سوګا ویل نغوړي د مسکو د خبرو په اړه وړاندوینه وکړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراته دي، د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړل. ټوکیو تر هغه وروسته پر دې سیمه د مسکو حاکمیت رد کړ او همدا مسله د دې سبب شو چې له 1950 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک نه سي. ولسیزی ورسته دغه ټاپوګان په روسیه کې د جنوبی کوریل په نوم او په جاپان کې شمالي خاوره بلل کېږي. د دغه ټاپوګانو په دریو کې خلک میشته، خو په څلورم کې چې په حقیقت کې د څوک شنیو جزایر څخه جوړه ده، یوازې د روسیې سرحدي ځواکونه حضور لري.
جاپان ته د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې په وروستیو کې یو څه مظاهرې هم شوې وې. د روسیې عام وګړي څه نظر لري؟
په مجموع کې په روسیه کې دا نظریه د خوشې وړ نه ده چې مسکو د سولې تړون په بدل کې د خاورې یو برخه جاپان ته پرېږدي. په دې اړه په نومبر کې د یوې عامه ټول پښتنې نتایج ښیي چې د روسیې 40% خلک له دې سره مخالف دي چې د سولې تړون په بدل کې دي ځینې ټاپوګان جاپان ته ورکړل سي. په دې سروې کې یوازې 10% خلک له دې نظر سره موافق ول. لکه چې تاسو یادونه وکړه، په وروستیو اونیو کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه هم راپورته سول او یو مظاهره په همدې تړاو د جنوري پر 16 نیټه وایي، یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د جاپان صدر اعظم د روسیې پلازمینې ته ورسیږي.
فریبا ظاهر، له تاسو نه ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سویس د هوس په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د سویس ته رسېدلی دی. ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وګوري او په مهمو غونډو کې به هم ګډون وکړي. تفصیل یې د اجمل تورمان په راپور کې اوري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې عبدالله عبدالله به نړیوالې اقتصادي مجمع ته په جنوبي اسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو، سولې او پخلاینې په اړه وینا وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایی رئیس به دغه شان د دغې غونډې په څنډه کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړیږي د افغانستان او سیمې په اړه په یو شمېر نورو مهمو غونډو کې هم برخه واخلي.
په سویلي اسیا کې د وروستیو ستراتیژیکو تحولاتو او همدارنګه په سوقدي نړۍ کې د سولې او پخلاینې په اړه ویناوې وکړي. د دې تر څنګ به په څو نورو مهمو ناستو کې د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه چې جوړیږي په هغه کې به ګډون وکړي، له یو شمېر مهمو نړیوالو مقاماتو سره به وګوري.
ښاغلی خوزون وایي چې په داوس کې د نړیوالې ټولنې مجمع په دغه غونډه کې به د 3000 په شاوخوا کې د نړۍ سوداګر، سیاستوال او د حکومتونو استازي برخه واخلي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په دغه غونډه کې د ګډون په هدف داوس ښار ته رسیدلی دی. د اجرایی ریاست نه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د داوس دا کلنۍ غونډه به 5 ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او دغه شان د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمن د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وشي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به په دغه سفر کې د یو شمېر هیوادونو له لومړیو وزیرانو او نورو نړیوالو شخصیتونو سره هم وګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په داشان غونډو کې د حکومت د مشرانو ګډون مهم بولي. د دغه خونې مرستیال خانجان الوکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به اروپایي هیوادونو سره زموږ اغیزمن شوي اړیکې بیرته ورخول شي.
دغه مجلسونه او دغه هڅې چې روانې دي د وحدت ملي د حکومت د طرفه نه په بیل ملي لحاظ باندې چې موږ په بیل ملي مارکیټونو کې د خپل تولیداتو لپاره ځای پیدا کوو، تجارتي مناسبات ما د پخوا په شان ته چې اوس په دغه 40 کاله کې متاسفانه شکېدلې دي د اکثر اروپایي هیوادونو سره یا کم شوې دي. د دغه د فارډیر معاصریت دی
خو ښاغلی الکوزی د بهرنۍ پانګونې د جلب په برخه کې په کور دننه د امنیت او زیربناو د نه موجودیت ستونزې مهمې ګڼي. وای تر کومه چې په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه شي بهرنیان به په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلی الکوزی که څه هم انتقاد نه کوي خو وایي چې په دغه غونډه کې د دوی استازي ندی دعوت شوی.
او په افغانستان کې د اقتصادي ودې د هڅو په ترڅ کې د کندهار سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
د روان کال په 9 میاشتو کې له کندهار څخه پاکستان او هند ته له 1,00,000 ټن څخه زیاته میوه صادره شوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادر شوي وچه او تازه میوه د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کوم امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نمونو لیږدول سوي. دا جا احمد الله واجی کاکا په نمونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو ترڅنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوو د لیږلو لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
ګنزر تی دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلی چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنی هغه په خپل نام مال ته خرڅوي، یعنی هغه داسې میوه نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنی دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړ سي. یعنی ګنزر ډېر ښه شی دی، په نور مملکتو ته ځي، د هندوستان ته ځي، د هغه داسې نور مملکتو ته ځي.
موږ د حکومت ته صدا غوښتنه لرو چې دا زموږ مالوته د لیش ټولنه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا، د لندن، د جاپان، مقصد د عربستان، د هر ځای سره باید دې قرارداد وکړي.
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره وایي دهلیزونه پرانیستل، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا په وایي دهلیزونو کې ګډوډي او ځکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسیدو لاملونه یادوي.
زمینی لار مو داسې سخت ده او هوایی مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه مالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده. یوازې هندوستان ته موږ ته هوایی دهلیز دی، هغه ډېر په ندرت سره خورا په کم تعداد سره موږ هغه بارګیري کوو او هغه پر خپل وخت باندې نه یې کوي وخت، خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي، هغه د دغسې په 10 ټن او په 10 ټن او په 10 ټن او په 10 ټن نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیرې چاو خاک پولې په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي رادیو اوري په قطر کې د طالبانو او د امریکای پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه مو ډیر پیغامونه د افغان بسمه تساوات لشمیر لري راسته ویلي دي. څو تنو لولو عبد الهادي الله المندلي کې زما په فکر د طالبانو او د حکومت ترمنسول نه کېږي، دا ځکه چې طالبان شریعت غواړي او حکومت نه غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازی اریوبه لیکلی چې د قطر د ناست دا ناسته به کومه نتیجه ونه لري، دا ځکه چې امریکا د خپلو ځواکونو پر مهال ویش نه غواړي خبرې وکړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی تر څو چې